دی اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤل عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راولو.
ویار صاحب، که په پیل کې راته د خزینه خبریالانو د شمیر په اړه وایي چې په افغانستان کې څومره خزینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تر اوسه د دقیق د خزینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کاره معلومات نسته، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو نه له دیرشو نه څلوېښت سلنې پورې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي جوړي. د خزینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډیره پورې په کابل کې، په هرات او مزار کې تر ډیره خده ورته، یعنی په دې ولایتونو کې خزینه خبریالان نسبتا ډیرې دي.
ویر صاحب، که دا هم راته ووایي چې په کومو ولایتو کې هیڅ خزینه خبریالان نشته دی، یعنی هلته د دوی فعالیتونه هیڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د خزینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نسته دي. یعنی شته ځینې ولایتونه کې، مثلا په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي خزینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه مثلا سرپل او فاریاب او د جوړ کې هلته د نارینهو فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمی دي، دغه ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویار صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه خزینه خبریالانو حضور کمرنګه دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسیږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم خزینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینهو تر
څنګ؟ اصل ګوري دا د خزینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زښته زیات ده. په دې معنا چې کله د یوې ښځې، د یوې نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کیږي یا په ټلویزیون باندې ښکاره کیږي، دا نورو ته ډیره زیاته روحیه ورکوي. او نورو کورنۍ، دغه سنتي کورنۍ چې نو غواړي لوڼه یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله واوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفي کیږي. تاثیر زښته زیاته دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتون.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څنګه څه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې همدغې برخه کې کار کوئ، څنګه څه سرویګانې به مو کړې چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي. دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لویې غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالان یې د کار کولو نه محرومه کړي. بله ستونزه دغه چاپېریال ده، د ټولنې ده چې ټولنه ډېر په بده سترګه ګوري چې جلې ځي، مثلا روانې یوې ادارې ته ځي یا رسنۍ ته ځي د کار کولو لپاره، چې متاسفانه زښته زیاته ده. دا هم
په تېرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلې دي، ډېری ښځینه ژورنالیستان یا خبریالانې په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ته راغلي، یعنې دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې، ستاسو اداره د ښځینه ژورنالیستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکي شکل وروزل شي او راشي خبرنګاري وکړي؟
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلود د خبریالانو، د ښځینه خبریالانو لپاره چې روزنیز دورې هم درلودې، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره وه، په هغې کې موږ ښځینه خبریالان وروزلې. بیا وروسته له روزنې نه مو هغوی رسنیو ته معرفي کړې، رسنیو کې هغوی ډېر ښه کارونه پیدا کړل. یعنې داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتوب په برخه کې او داسې د رواني درملنې په برخه کې خبریالانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړې توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنې ځینې ورکشاپونه دي ځانګړي د ښځینه خبریالانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
وعلیکم السلام. مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې مسعودین یاسی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه، همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چلند.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، له سیاست سره څنګه یې؟ د دې ځای سیاست هم داسې دی لکه د لیلامیو کاروبار چې زاړه او شلېدلي د نویو او جوړو په ځای در باندې پلوري. پا په دې ډول چې شلیدلې ځایونه یې ګنډي او کوتونه یې اوتو کوي، خو چې دوه ورځې دې واغوستل بیا یې هم درزونه شلیدلې وي او هم یې اوتو خراب شوی وي او هماغه اصلي لمی څیره یې راوتلې وي. د خپرونې په پیل کې د تیرې امنیتي پیښې د څیړلو جریان دراورو چې زموږ خبریالې پکې منډې را منډې کړې دي. مسؤلین غږولې دي خو پرته له دې چې څه کوچ ترې راوباسي بیرته دفتر ته راغلې ده. دغه دی وای ورې.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیره پیښه کې ډیر کسان مړه او ژوبل شول، دا چې وسلوال څنګه وتوانېدل ودانۍ ته ننوځي او خلک وولي، په دې اړه د امنیتي مشکلاتو د مسؤول دفتر ته راغلی وو او همدغه پوښتنه ورڅخه کوو. جنرال صاحب، وسلوال له کومې لارې ننوتل؟
تر هر څه لومړی تا او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا د پیښې قربانیانو ته اجر او وازمندګانو ته جمیل صبر غواړم. دا ډول پیښې په رښتیا ډېرې زړه بوږنوونکي او سړی حیران پاتې شي چې ولې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي. د ما په نظر اصلي خبره دا ده چې حکومت د الکترونیکي تذکرو د ویش کار ځنډولی او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون کارونه هم سم نه دي روان. له همدې امله دغه ډول امنیتي مشکلات رامنځته کیږي. نو
وبخیه، ما دا وپوښتل چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته ننوتل، که په دې اکله اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
په دې اکله زموږ تحقیقاتي ټیمونه کار کوي او په ټولو امکاناتو سره هڅه کوي چې دغه راز پیدا کړي. موږ د پیښې له پیښېدو سره سم تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړه چې موضوع هر اړخیزه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. تحقیقاتي ټیم هم پرته له ځنډه خپل کار پیل کړ او په جدیت سره یې څېړنې روانې دي. کله چې کومې نتیجې ته ورسېدل هیوادوال به خبر کړو.
نو له دې پیښې خو دغه دی لس دولس ورځې تیرې شوې او تر اوسه لا معلومه نه شوه چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته داخل شول.
موږ کوشش کوو چې موضوع ښه وڅېړو، ښه مستند اسناد ترلاسه کړو او هیڅ ډول شک او ابهام پکې پرې نه ږدو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
نه پوهیږم، خو کار په خورا جدیت او چټکۍ سره روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي مسؤول خبرو خو مو څه کوچو نه شوې سلی. اوس راغلی یو چې د لویې شورا د امنیتي چارو له نامسؤول څخه وپوښتو که دای ځواب راکړي. د لویې شورا د امنیتي چارو نامسؤول صاحب، که مهرباني وکړی او دا راته ووایئ چې وسلوال په څه ډول او له کومې لارې ودانۍ ته ننوتل.
اول تا او بیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د تیرې اونۍ د زړه بوږنوونکي پیښې قربانیانو ته اجر او بازماندګانو ته د زړه صبر غواړم. اصلي خبره بل ځای ده. حکومت نه نوې تذکرې توضیح کړې او نه هم د انتخاباتو د کمیسیون د اصلاح کارونه سرته ورسول. له همدې امله هیواد د بحران خواته روان دی. بیکاري، فقر، بې اتفاقي او نور ډېر عوامل سره ملګري شوي دي او دغه پیښې رامنځته کوي.
وبخئ، ما دا پوښتنه وکړه چې وسلوال ودانۍ ته له کومې لارې ننوتل.
دا به خدای ته معلومه وي چې له کومې لارې ننوتل، خو هغه دې ننوتل. سړی چې له سره تیر شي هر ځای ته ننوتلی شي.
ولې هلته امنیتي پوستې او امنیتي کسان نو؟
خو هغوی هم ځان لري او له ځانه وینه ځي. کیدای شي چې هغوی به ځانونه ګوښه کړي وي او یا به هم خپل واړه اولادونه سترګو ته درېدلي وي، نو د ځان ساتلو هڅه به یې کړي وي.
نو بیا هلته اوسي د څه لپاره؟ هغه ټوپکې د څه لپاره په غاړه کې اچولي دي او هغه ضد زرې واسکټونه او خولۍ د څه لپاره اغوستي دي؟
هغه د دې لپاره چې خلک ډاډه وي چې د دې ځای امنیت نیول شوی دی.
په داسې حال کې چې امنیت نه دی نیول شوی.
سړی څه نه شي ویلی، وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي.
نو دا خو د ما د پوښتنې ځواب نه شو.
هسې وخت مه ضایع کوه چې زر پوښتنې به رانه وکړي له موږ نه څه نه شي بودولی. همدغه ډول ځوابونه درکوو.
یعنې ځان تېروئ؟
څه نه سم ویلی. د تذکرو د ویش ځنډ دغه مشکلات پیدا کړي دي او حکومت باید جدي شي.
بیا هم هماغه بې سره او بې پښو ځواب. مننه چې له خبرو مو هیڅ هم بوت نه شول.
له کاره مو څه بوت شوي دي چې له خبرو به بوت شي؟ بله اورم. چیرته؟ په دوبۍ کې به ګرمي وه لکه. زه سمه ده درځم، خو که کنسرت خراب و بیا دې نو ګیله له ځانه.
Thank you.
اوس مو د فال او فالبین دنیا ته بیایو چې ډیر هوس باس او تامې کسان پکې ګرځي را ګرځي او د خپل مطلب لاسته راوړلو هڅه کوي.
ته څه وایې چې دا ځل به بریالی شم که نه؟
اوسه ولې به نه کامیابیږي؟ پیسې لرې، نوم لرې، او هغه دی لیسانس او ماستري اسناد دې هم پیدا کړل، نور خو نو څه پاتې نه دي که څنګه؟
دا خبره دې سمه ده، خو حکومت خپل کسان لري او غواړي هغوی کامیابه کړي.
خو خلک تا ته رایه درکوي، هغه بل ځل چا رایه هم در نه کړه، هغه دا کامیاب شوې که نه؟
کامیاب شوم، خو هغه ځل یې صندوقونه راته ډک کړه.
دا ځل به یې هم درته ډک کړو. هغه ځل دې یوازې د قومندانۍ په پیسو صندوقونه ډک کړل، دا ځل خو د وکالت پیسې هم ورسره دي، هېڅ غم یې مه کوه.
هر څه چې ووایې بیا مې هم زړه نه مني، ته لاړ شه او یو ښه لایقه فالبین راوله چې فال وګورم.
سمه ده، را به یې ولم، خو که پیسې بیا ډېرې غوښتلې
غواړې که؟
ښه صاحب، دغه دی لاړم.
زه په مخه دی. ښه
ښه، نو ته اوس دا ووایه چې څومره پیسې غواړې؟
سړی څه کار کوي؟
وکیل دی.
او دا خو ډیر خطرناک سړی دی.
څنګه خطرناک دی؟
نه ګورې چې بسته حکومت یې د موټرو ښیښې نشي سپینولی.
د موټرو ښیښې پرېږده، خپله ډیر نرم او خوږ سړی دی، مقصد تا خو یې پیسې پکار دي، نور یې څه کوې؟
هو داسې خو ده.
ګوره، ما مخکې ورته ویلي دي چې ډیر قیمتي فالبین درته راولم، او هغه منلې ده، ویلي چې څومره یې غوښتلې هغومره ورکه. اوس به نو داسې وکړو چې د تا چوره به ډېره وټاکو، خو په نیمایي، یعنی نیمایي یې د تا او نیمایي یې د ما.
زه صحیح ده، خو دا راته ووایه چې وکیل دې څه خصوصیات لري چې بیا هلته دروغزن نه شم.
لومړۍ خبره دا ده چې مطلق بې سواده دی، خو اسناد د ماسترۍ لري، او هغه هم د دې لپاره جوړ کړي دي چې بلې دورې ته کاندیدېږي.
دا یو.
بله خبره ای دا ده چې درې زامنې بهر ته د زده کړو لپاره لیږلي دي، خو درې واړه یې ناکام شوي دي او ښایي بیرته یې راولیږي.
ښه،
هو، له لومړۍ ښځې نه علاوه یې درې ښځې نورې هم کړي دي او ټولې پټې دي، او یوه له بلې نه نه ده خبره، او دا یې هم په نوبت دی، او چې د یوې په نوبت وي هغه نورو ته وایي چې زه جلسه لرم، د خلکو مرکې کوم، له لوړو مقاماتو سره ګورم، سفارت ته ځم، او دا ډول نورې بهانې کوي.
ښه،
او نه په کمپیوټر پوهیږي او نه هم د موبایل په ټولو شیانو. مسیج هم زه ورته لولم او لیکوم یم زه. په فیسبوک یې پاڼه جوړه کړې ده، خو ټول کارونه یې زه کوم. د دې یوازې یو عکس پکې پروت دی.
شتمني څومره ده؟
له وکالته یې مخکې دوه ډاټسنې درلودلې، او یو یې په کلي کې کور او میلمستون و، خو اوس اته ضد زرې موټرونه لري، دوه شهرګونه لري، په دوبۍ کې شرکت لري، په استانبول کې کورونه او دوکانونه اخیستي دي، او دلته په کابل کې هم پنځه غټ کورونه او دوکانونه اخیستي دي.
په همدې بې سواده ځان؟
و خو د خولې په حساب کې ډېر تکړه ده، د خپلې ټولې شتمنۍ ګټه او تاوان په خوله حسابوي.
خو یې نرم دی که سخت؟
د ګټې په ورځ داسې نرم وي لکه کوچ، داسې خوږ وي لکه قند، خو د تاوان په ورځ داسې وي لکه سور مورچکی.
زه نو در سره لاړ به شم.
لاړ شه، خو ډېر تاکید به په دې کوي او ورته وایې به چې دا ځل هم کامیابیږي، او دا امکان هم شته چې د بلې دورې یا د رئیس معاون او یا هم منشي شي، خو کوي به نه.
زه پوهیږم، په ټوله فالبینۍ کې مې تر اوسه داسې خبره چاته نه ده کړې چې خفه او ناامیده شوی وي.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 3.